دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د پنځ شنبې یا زیارت ورځ او د 2022 کال د اکتوبر 6 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د سواد پر حالاتو په قامیا سملي کې بحث، د پاکستاني طالبانو په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونی، په بلوچستان کې د پولیس پر عملیاتو راولاړې سوي پوښتنې، او په همدغه صوبه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو اغیز، او پر دې سربیره د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال تر لاندې اوریدل مهروي. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسې. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له نامنی او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان ته د هغه لیک لیږل رد کړی چې د قلنګ غوښتنه پکې شوې ده، او د روسیې ولسمشر د اوکراین په هغو څلور سیمو کې مارشال لا لګولې چې ځینې برخې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له نامنی او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. خواجه محمد آصف پرون د قامیا سمري غونډې ته په وینا کې ویل چې کچیرې په سوات کې لګیدلې اور کنټرول نه کړ څو، نو دا د پاکستان نور سیمو ته هم غځېدلای شي. نوموړي په خپله وینا کې زیاته کړه،
آج 12-13 سال کې وقفه کې بعد
نن دولس دیارلس کاله وروسته یو ځل بیا په سوات کې د ترهګرۍ هغه لړۍ روانه ده. کیدای سي زور یې هغه سي نه وي، خو روانه ده. د خوشي خبره دا ده چې د سوات خلک بازارونو ته راووتل، او بیل څه ډول توپیر او سیاسي اختلاف پر یو موضوع راغونډ شول. پر خواجه آصف سربیره د قامی اسمبلی ځینو نورو غړو هم په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د نامنی په اړه ویناوې وکړې، او زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد باید په ډاګه خبر وسي. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په سوات او ځینو نورو سیمو کې د نامنی پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا ځایي ولس د نامنی او ترهګرۍ ضد لاریونونو او احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. دې نامنه حالات ته په کتو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا ثناءالله ویلي ول چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امن راوستلو لپاره مرستې ته تیار دی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار او د صوبایي حکومت ویاند ویلي چې هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې، او نه وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. بیرستر محمد علي سیف پرون په سوات کې بې خبري غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې له پاکستاني طالبان سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. بیرستر سیف ویل چې د سوات شاوخوا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې میشتې دي، او حکومت غواړي چې هغوی په پرامنه توګه خپل سیمو ته راسي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ادارو ته په ډاګه ویلي چې د نامنی خپرونکو یا قانون ماتونکو پر ضد په پوره توان کاروایي وکړي. بیرستر سیف دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې په دا وروستیو کې په سوات کې د نامنی تر پیښو وروسته ځایي ولس په احتجاجونو لاس پورې کړی، او پر حکومت او امنیتي ادارو یې نیوکې کړي چې د امنیت په راوستو او د وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د خبر شوم په سوات کې وکیل وژل شوی دی. د سوات مرستیال پولیس مشر اس اس پی ارشد خان پرون وخت مشال لري ټول چې مازیګر مهال نصرګند وسلوالو په کابل هزاره سیمه کې سلیم خان وکیل په ډز وویشت او مړ کړ. نو مړ زیاتوي چې سلیم خان کورنۍ دښمنۍ درلود، او تر دې وړاندې هم د هغه د کورنۍ دوه غړي وژل شول. پولیس وای د قتل مقدمه درش کړي او د پیښ نور پلټنې روان دي. بلخو د کابل وکیلانو اتحادیه مشر سردار خان مشال لري ته ویلي چې د سلیم خان د وژنې پر ضد به نن په ټول ملکن ډیویژن کې د وکیلانو کار بندیزوي. نو مړ زیاته کړ چې سلیم خان له بل چا سره کورنۍ شخړه درلوده، خو دغه په وینا پولیس باید د هغه په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. تاریخ طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان ته د هغه لیک لیږل رد کړی چې د قلنګ غوښتنه پکې شوې وه. پرون تر بندیز لاندې هغې وسلوالې ډلې ویاند محمد خراسانی په یو خپره کړي بیان کې ویلي چې د هغوی لخوا دا ډول لیک نه دی لیږدول شوی. تر دې وړاندې عاطف خان په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غوښتلو لپاره یو لیک لیږدول شوی، او په درو ورځو کې دننه د 80,000 روپیو غوښتنه ورڅخه شوې ده. د غوښتنې نه پوره کولو په صورت کې نوموړي ته د وژنې ډډکه ورکړل شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان مردان څانګې ته منسوب دا لیک پر ټولنیزو رسنیو هم خپور شوی دی. عاطف خان زیاته کړه چې له امنیتي ادارو سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. په دا وروستیو کې د پاکستاني طالبان لخوا د خیبر پښتونخوا له سیاسي او کاروباري مشرانو څخه د قلنګ غوښتنو په اړه ګنګوسې زیات شوي دي. خو عاطف خان د خیبر پښتونخوا لومړی حکومتي غړی دی چې دغه ډول لیک یې په ډاګه کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په هغو څلورو سیمو کې مارشال لا یا پوځي قانون نافذ کړی چې ځینې برخې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په ختیځ کې د قبضه شوو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. پوتین پرون د روسیې د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین په دونیسک، لوهانسک، خیرسون او زپروژیا کې د مارشالا د نافذولو فرمان لاسلیک کړ. دا هغه سیمې دي چې روسیې تیر میاشت په غیر قانوني ډول ځان سره ګډې کړې. او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ سیالي ولړ کې نن هالینډ سریلانکا سره او نیمیبیا له متحده عرب امارات سره لوبیږي. د هالینډ او سریلانکا ترمنځ لوبه د پېښور په وخت سهار 9 بجې پیل شوې ده او تر دې مهاله سریلانکا په 44 اورونو کې 15 نیمې منډې جوړ کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې وروسته به د نیمیبیا او متحده عرب امارات ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت غرمه 1 بجې پیل شي. پرون آیرلند، سکاټلند او ایسټرنډیز زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالي د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیل شوې او پایله به د نومبر پر 13 کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. زموږ ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې سوات یو ځل بیا له ناامنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. نوموړي پرون د قابل اسبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې کچیرې په سوات کې لګېدلې اور کنټرول نه کړل شو نو دا د پاکستان نور سیمو ته مغزېدلی شي. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کړې چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په سوات او نور سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د سوات په ګډون په یو شمېر نور سیمو کې ځایي ولس د امن لپاره لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. په دې نور حال د مشال لاډو خبريال ګوهر مسجد راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 19 د پارلمان غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په سوات کې د ترخګرۍ کم اور لګېدلې دی، هغه اور اسلام آباد ته هم راتلی شي. نن په 12 کلونو نه پس یو ځل بیا هغه ترخګرۍ روانه ده چې کومه په هغه وخت کې وه. ممکنه ده چې ترخګرۍ په هغه رنګ په زور سره نه وي، خو هلته ترخګرۍ پیله شوې ده. یو خبره ډیره د خوشحالۍ ده چې د سوات اولس د چهم سیاسي اختلافاتو نه باوجود ترخګرۍ خلاف بازارونو ته راووتل، او د ډیره ښه خبره ده. په جمهوري معاشرو کې داسې کیږي. هغه بله خبره ده چې زموږ معاشره جمهوري نه ده. د پارلمان غونډې ته خپلو ویناګانو کې د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل او د پاکستان جمهوری غورځنګ چیرمن محسن داوړ په بلوچستان او پښتونخوا کې د خراب امنیتي صورتحال برخلاف خپل اندېښنې څرګندې کړې. یاد دوی د تیرې سمودې راهسې په سوات، دیر، بونیر، شانګلا، باجوړ، پېښور، خیبر، وزیرستان او نورو سیمو کې په زرګونو پښتانه احتجاجونو ته راولاړ شوی دی، او وایي پښتنې سیمې ته یو وری بیا د وسلوالو راګرځېدل په هیڅ قیمت نه مني. څېړونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې پښتون اولس اوس ویښ شوی دی.
اصل کې دا ده کنه چې د سیول حکومتونو سره اختیار نشته دی، او اختیار چې چا سره دی نو هغوی خو وینا یا هغوی په اجازت پر طالبان راغلي یا هغوی طالبان منځ کې خو خبرې وي کنه، خو ولس تر نو خبر یا پارلمنټ تر نو خبر نو داسې ښکاري چې حکومت چې دی هغه یو قسم ته ګوري چې سره روان دي. دا ده چې ما تاسو ته وویل چې طالبانو سرپرستان هم د ولس د حرکت نه لږ په دې پوه شوي دي چې خلک هغه پخوانۍ خبرې نشته، او 40 کاله پس یا 20 کاله پس پښتانه په دې پوه شوي دي چې دا جهاد په نوم فساد چې کیږي او دوی وینه پکې تویږي، دوی بچی یتیمان کیږي، ښځې کونډېږي، کیږي، دا نور دوی نه برداشت کوي. نو زما خیال کې ټول باندې دا ولس فیصله چې ده دا به ټول سمې لارې ته انشاءالله راولي.
د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې سوات یا پمل کې د ترخګرۍ په اړه سیاسي ګوندونو مشران ځکه بیانونه ورکوي چې هغه خلکو کې د سیاست په بنیاد ځانونه مضبوطول غواړي.
خبره دا ده چې خلکو کومه هیره تیره ترهز پر شوې ده، د خلکو احساس یا د خلکو راوتل دا خو په خپل ځی باندې دي. دې کې شک نشته دی په دې چې عوام دي، او ته نه صوبایي حکومت پوره حل وای، نه وتا مرکزی حکومت پوره حل وای، او نه د سکیورټی ادارو د طرفه دا سي سردار وړاندې شوې دي چې را سکیږي او سه یقین دا نه ده. نو په دې حالاتو کې خلکو کې تشویش هم ده، او خلکو کې یو قسم لا غوسه هم ده چې به موږ سره سکیږي.
سړون کی دوای چې په ملک کې ترهګری ختمولو لپاره لازم ده چې ټول یو موټی شي او د امن لپاره په غونډه ګامونه پورته کړي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
پ یو بجا
پام کوا
پ دونی مو بجو
سروي
پ درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
پ سلورو بجو
زمږه مشال رادیوس خاوري او اوس هم د سواد په موضوع کې پاته کیجو. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار او د صوبای حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلي چې هغه له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنه نه ده کړې. نوموړي پرم په سواد کې وی خبري غونټه په وینا کې ویل چې له پاکستاني او طالبانو سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړې دي. بیرستر سیف ویلي چې د دوی حکومت به په سواد او نورو سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې په دا وروستیو کې په سواد کې د نامنې ترپیش شو وروسته ځایي ولس په احتجاجونو لاس پورې کړي او پر حکومت او امنیتي ادارو نیوکې کوي چې د امنیت پر راوستو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب کې خبریالانو ته د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مرستیال او حکومتي ویان بیرستر محمد علي سیب د سواد او خیبر پختونخوا په امنیت تفصیلي بیان کې ویل چې صوبای حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د قانون مطابق کارروایی کوي.
بل کارروایی کولو کوشش وکړو. آیو ډی ایس پی پکې زخمی شو او داغې نه پس هغه واپس لاړل. پاغې کې بیا مونږ د روغې خبرې موکړې پکې پخپله من انوالو شوما او هغه کسان هم د مټي هغه چې کم هغه یو واقع شو داغې هغه کسان واپس شو. نور زینو کې چې کم لکه دا ادریس خان والا واقع شو داغې تاسو ته پته راځي څه قانوني دغه دی. حکومت مکمل طور باندې هغه ته دا انسټرکشنز دي پولیس ته نور ادارو ته چې کاروایی وکړي او چې څوک مخې ته راشي هغه بالکل بہت سارا سب قسم دغه کیږي نرمی نه کیږي. بل دا سواد دا بل واقعا ما شومان په یوه مان چم لو شو چې څنګه دا او شو زه ته صفه خبرې کوم ما غی سره رابطه وکړه ای انکار کوي مونږ نه دا کړی
طالبان
او اغه انکار وکړه. بیا بعد کې پریس ریلیز هم زما چې خصم را خیال دی پریس ریلیز هم جاری کړو دا غی کیم انکار کړو اني طریقې طالبان چې مونږ نه دا کړی.
مستر صاحب په دغه محل ویل چې د سواد 15,000 کورنۍ د وخت په افغانستان کې میشتي د هغوی واپس راوستل او د سواد مسلې مستقل حل دوی ګوري او د هغې لپاره بیا هم د افغانستان حکومت سره په دا اړه خبرې کوي.
د سواد په دې خوره کې ډېر وینه توی شوې ده. ډېر غمونه او ډېر دردونه په دې خوره تیر شوې دي. زه ځکه دا غواړم چې کاغذ مونږ وینه رو کړی دی وینه ده. ما ته ځکه دا اپیل وکړه چې تاسو خپل مرګري واپس راولېږئ او وګورئ غیر مسلح کې جنگ دا واقعات د جنگ دا موډ ختم کې. که د جنگ موډ ختم شي نو الوه مونږه د روغې او د مینې خبره کو او دا خبره په پرمختګ به کیږي د روغې او د امن په خبره.
مرستر صاحب په داسې حال کې د سواد خبريالانو سره خبرې کړي چې سواد کې د امن په اړه بیلابیل سیمو کې د امن لوی مظاهرې شوي او راتلونکي وخت کې هم د امن لپاره مظاهرې اعلان شوي. آیا د بیرستر صاحب دغه وضاحت په سواد کې امن په اړه خلکو اندېښنې لري کړي؟ په دا اړه سواد کې د جیو ټی وی خبريال محبوب علي وایي
د سواد اولس چې کم دی هغه په دې باندې ډېر غوسه دی چې صوبایي حکومت یا د اغې نمائندگان یعنی وزیر اعلی ورسره د هغه صوبایي وزرا دغه رنګ دلته چې کوم انتظامیه ده پولیس دی اغه د میډیا سره خبرې نه کوي اغه د خلکو سره خبرې نه کوي او خلک د کم چې ان ګراوند صورتحال له پاغي خلک نه خبرې نو خلک پاغي باندې ډیر زیات غوسه دي. نظر نه غنم چې د برستر سیف د یو پریس کانفرنس سره بګینه خلک مطمئن شي او خلک به دغه په خبرو یقین وکړي او د خلکو د غوسه یا دغه چې کوم ګلې مانی دي دا به ختم شي. په کار دادا چې حکومت په دې لړکه کوټلې ګامونو چوت کی خلک را دلاسور کی وزیر اعلی سے پخپل راشی د دې علاقې چې کوم منتخب اراکین دی د صوبایي اسمبلی د مرکزی اسمبلی اغه دلته کې راشی د خلکو سره کینی او خلک په صحیح صورتحال باندې پوه کینو الله به د خلکو اطمینان راځي.
سواد کې د بدمنې پیښو دوه میاشتې وروسته صوبایي ترجمان بیرستر محمد علي سیب اول ځل د سواد امنیت بڑا خبريالانو سره تفصیلی بحث وکړو. د خبري غونډه کې بیرستر سیب دا ومنله چې د صوبایي حکومت د کې د تاخير نه کار اغسته دوی د سواد دولس لخوا د امن لپاره مظاهره ستاینه هم وکړه. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. زموږه له مشال ریڈیو خبري د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر عاطف خان ویلي چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غشتل لپاره یو لیک لیږل شوی دی. نو موري پرم په پېښور کې خبريالان ته وویل چې په لیک کې له هغه څخه د اتیا لک روپۍ غوښتنه شوې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان عاطف خان ته د لیک لیږل او له هغه د قلنګ غوښتنه رد کړې ده. په دا وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا له سیاسي او کاروباري مشرانو څخه د قلنګ غوښتنو په اړه ګنګوسې زیات شوې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د اکتوبر په 19 نیټه د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا په خبر شوی بیان کې هغه ویلی دی چې دا ډول هیڅ یو خط دا وی لخوا نه دی لیکدول شوی او دوی د تحریک طالبان پاکستان مردان سره د منسوب شوی خط پلټنی کوي او په دې کې ککړ ملزمانو ته به سزا ورکوي. خو تیر ورځ بیا په پیښور کې صوبایي وزیر عاطف خان له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د هغه خط پخلی کړی دی کوم کې چې د هغه نه د اتیا لک روپو غوښتنه شوې ده او په دریو ورځو کې د دې غوښتنې د نه پوره کولو په صورت کې عاطف خان ته د هغه د وجلو دړکه ورکړې شوې ده. په مبینه توګه دغه خط د تحریک طالبان پاکستان د مردان د څنګ په پاڼه لیکل شوې ده. تیر ورځ په پیښور کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا ډول خطونه د اعلی وزیر ورور یا نورو حکومتي وزیرانو ته هم راغلي دي نو په جواب کې عاطف خان وویل یو خط ما ته هم راغلي دي لکه سرنګ چې زین نورو خلکو ته د قلنګ اغستلو خطونه راغلي دي. ما د متعلقه ادارو سره شریک کړي هم دي. ما ته د نورو علم نشته خو ما په خپل په ډاګه ویلي دي چې دا شان خبره ده او ټولي امنیتی ادارې می خبر کړي دي. اوس مخ کې په دې کار کول د سکیورټی ایجنسو کار دي. په پیښور کې د خبريال او سیرونکو شمیم شاهد نمی حکومتي وزیرانو او کاروباري خلکو نه د قلنګ د غوښتلو د زیاتو شویو پیښو په اړه پوښتنه وکړه چې ولې د صوبایي وزیر عاطف خان نه علاوه نور حکومتي چارواکي په دې مسله خاموش دي. نو په جواب کې هغه وویل
عاطف خان په خپل موي د مردان ډي اي جي موي چې او د تخت ملو شوی دی د دینه دا ثابتي کې جګه زړه چکم د سواد د ام پی ګان مبارک وي د سواد د وزیران مبارک هغه خبروم رښتیا و خو چانه شو کول او نن چې ګم ده نو یو ډیر عجیب خبره شوې را چې بیرستر سیف طالبانو ته اپیل کړی چې تاسو لاړ شئ. د دې نه د کاریږي چې د حکومت د طالبانو په مخ کې کمزور دي په حکومت پرشر هم دي ځکه چې خلک هم احتجاج تر اوتره.
بلې خواته تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلی دی چې عاطف خان ته لیک ډول شوی خط پلټنی کوي او په دې اړه د انګریزي ژبې ډان ویپانی په خپل راپور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د سلاکار محمد علي سیف له خولې لیکلی دی چې ځینی جرایم پېښه خلک په دا ډول هلو زلو کې ککړ دي او چې څوک هم دا ډول یو خط ترلاسه کړي نو پولیسو ته دی معلومات ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او سو بلوچستان ته د ورکو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وای د بلوچستان په خاران سیمه کې د اکتوبر پر 19 د امنیتي ځواکونو په عملیات کې وجلسوي کسان هغه لادرک بلوچستان ول چې په دې ورستیو کې لادرک کړل سی ول او کورنۍ د لادرکې ریپورتونه هم درچ کړي ول. په خپله بلوچستان د ترګری عزت څنګه وای چې وجلسوي کسان وسلوال ول د په داسې حال کې ده چې پرم په کوټه کې د خاران د پیښ خلاف یو مظاهره هم شوې ده. په دې نور تفصيل د فرخنده اسد پر راپور کې واوري.
د ورکو بلوچستان د حقونو لپاره کارکونکو سازمان وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز د بلوچستان د ترګری عزت څنګه سی ٹی ڈی په یو جالي مقابله کې د سلورو لادرکو بلوچستان په وژنه اتور نکړی دا. دغه سازمان مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 13 په خپل ټوئیټر باندې لیکلی کوڅوک تر ریاست مجرم وي نو باید چې د عدالت لاري سزا کړل شي نه چې په جالي مقابلو کې وژل شي. بلخوا دغه سازمان مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر په 19 مشال ریډیو تول ریاستی داریوس په جالی پولیس مقابلو کې د دوی لادرک کړل شوی ځوانان وجنی
یو اونۍ وړاندې په مستونګ ضلع کې څلور بلوڅ ځوانانو وجل شول. وروسته په دربت کې هم زموږ څلور کسانو وجل شول، هغه هم له درکه کسان وو. اوس د خاران پیښه کې هم څلور کسانو وجل شوي او دا هم له درکه کړل شوي وو. په دغو کې د سلال او فرید خپلوان هم موږ سره په احتجاجي کیمپ کې ناست دي. د خاران په پیښه کې یو هلک تابش وسیم هم وو چې هلته د زده کوونکو د یو سازمان غړی وو. د ترګریزه د څنګه وای چې دوی د پولیسو سره په مخابله کې وجل شول. کچری دوی سره وسله وا نو دوی بیا ولی ژوند راغلل او هغه څلور واړه شهیدان شول.
د لادرکو بلوسانو خپلوانو پرون په کوټه کې د خاران د پیښې خلاف یو مظاهره هم وکړه. دوی هلته د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته هم پیل کړې ده. د خاران په پیښه کې د وژل شوو دوو زده کوونکو د ترزوی فیض حمید د اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته ویل د ترز زامن یې له کوټې لادرکه شوي وو او په خاران کې مړی موندل شوی.
په دغه کې یو سلال او یو هارون دا دواړه د تر زامنو زما هم د تر زامنو. لومړی دوی له لاهور څخه پورته کړل شو، بیا څلور میاشتې پس لومړی هارون خوشی شو او بیا سلال. بیا څه یو میاشت کېږي چې هارون لا درکه شو او داسې شل ورځې کېږي چې سلال هم لا درکه شو. دوی له کوټ څخه لا درکه کړل شوی ول. بیا موږ په فیسبوک وکتل چې سلال او هارون د سی ټی ډی سره په یو نشته کې ووژل شو. دا څنګه خبره ده چې له کوټ څخه لا درکه شول او د خاران په ځنګلونو کې مړی وموندل شول؟ د دوی عمرونه هم تر شلو کالو پورې.
دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان د ترګری ضد څانګې د اکتوبر پر 13 په یو بیان کې وویل چې امنیتي ځواکونو په خاران ضلع کې د عملیاتو پر مهال څلور مشکوکه وسلوال وجلی دي. په بیان کې راغلي چې وجل شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي بلوچستان لیبریشن آرمی غړي وو. خو د لادرکه بلوسانو سازمان ویلي چې وجل شوي کسان له وړاندې نه لادرکه کړل شوي وو او په خبره یې په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوي دي. بلخوا د پاکستان سینټ پر خپله ټویټر پانه لیکلی چې د اکتوبر پر 13 د کامی سملی د غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ کې د بلوچستان د زده کوونکو د مسلو او د پلټونو په اړه د جوړ شوي کمیشن لومړی غونډه په پارلیمنت هاوس کې وشوه. د اکتوبر په 19 سردار اختر منګل کامی سملی ته خپل وینا کې ویل چې ډیر حکومتونه بدل شول خو د بلوچستان مسله هواره نشوه.
او 17 اکتوبر کو چار اور افراد کو خاران میں جو ہے
بولسم اکتوبر پہ خاران کے سلور تن اوشل شول. جناب اسپیکر سے حکومتوں نے بدل شول، منتخب حکومتوں نے ہم راغلل او غیر منتخب حکومتوں نے ہم. خود بلوچستان مسئلہ د 1947 کال راہسی پزے پرتا دا اس د کون کی پنخہ کیگی. د خاران پہ پیخہ کی وسیم تابش یوزوان شاعر ہم وو او داغ جرم داو چې د لادرکو بلوسانو په اړه سو شعرونه لیکلي. په دې ملک کې شاعری کول هم جرم دی.
بلخوا خبریال او سیړونکو شہزاده ذوالفقار وایي حکومت باید د بلوڅو زده کوونکو د لادرکۍ مسلې ته پام وکړي.
خاص کر دا سٹوڈنٹ والے کمیشن جوڑ سولا سردار اختر مینگل دا دا بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی سردا دے ایم این اے دے او دا جوڑ کر ایم حکومت ندی بل خلق دا ندی کورٹ جوڑ کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ جوڑ کر دی چی دا دا سٹوڈنٹ مسئلے چی دی دا یونیورسٹیان سر رکی جی پورتکی جی کد بلوچستان مسئلے دونی زیاد دا دا خراب سوی دی اگر دا وجہ دی نی سیچی دی چی دی یو سر سٹوڈنٹ پور تک خپل پا قبضہ کی جی بیا یہ واقعہ اسی دہشت گردی یہ واقعہ اسی بیا خپل کارکردگی شو کئی چی ما خود آدھا گا خوکرالا
لیدی اوڑان دی ہم دا بلوچستان نیشنل گند مشر سردار اختر منگل ویلی وو چی پا دی ورستیو کی پا زیارت سیما کی دا عملیاتو پر محال وجل شوی کسان هغا بلوچان وو چی سمو دا مخ کی لکورونو نانی ول شوی وو او کورانایوی دا لادرکی ریپورٹونا هم دائر کری وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زمشغ لمشال ریڈیو خاوری د ملګری ملتونو د بشری چارو د تماس او د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د نظم ادارو په یو ګډ سروې کې ویلي چې سرش کال د پشکال او رشتونو او وروسته راغلو سیلابونو د بلوچستان 33 سلنه کشتونه او 10 سلنه باغونه اغیزمن کړی دي. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې تر سیلابونو وروسته لنړیوالو د مرستو خواست کړی وو. د امریکا او جرمني په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو له پاکستان سره د میلیونونو ډالر مرستې کړې دي. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې له هغوی سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم او د ملګرو ملتونو د بشري چارو لپاره د تماس ادارې په ګډه سروې کې ویلي چې د تیر په شکل یا وسی ورشتونو د بلوچستان 33 سلنه کشتونه او 10 سلنه باغونو ته زیان اړولې دي. سروې کې ویل شوي چې ورشتونو د یاد سوبې لسبیلې جلمکسی پشین کشتونه او د کلاسیفلا خاران او پشین باغونه غزمن کړي دي. د سروې لمخه چې په کشتونو کې پیاز، ټماټر، پامبه، دالونه او باغونه کې د خورما، مړو یا سیب باغونه غزمن سوي دي. په سروې کې دا هم ویل شوي چې د باغونو او کشتونو فصلونه منډي ته رسولو سړکان یو 50 سلنه خراب سوي دي، چې لکه بلې پر وخت فصلونه منډي ته نه رسیدل او د یواد یو شمیر سیمې د خوراکي توکو د ستونزو سره مخ وي. د توبې کاکړی و کروندګر نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورشتونو لکبله لارې بندې وې چې فصلونه منډوي ته پر وخت نه رسیدل، ځکه خو هغوی تاوانی سوي دي.
لارې بندې دا شو چې زمر د سیب سیزنو، یعنی د سیب په سیزن کې عمر ته شالی نه پیدا کېدل. شالی پیدا شو مثال په 3 لک روپیه عمر ته گاډي پوچ مو کې بغاډي مش په 8000 5000 اخسره. دا ټیم چې د پلاټ د لار د بندس د وجه څخه عمر ته گاډي په 4 لک په 3 لک په 2.5 لک څنګه به برابر اوسو؟ دغه طرف او دغه طرف مزدوران نه پیدا کېدل، مطلب دا عمر ته ګران سو. دغه رقم چې زموږ کوم ستونزې معنا د وړو زیګونې ستر کړې ټو تر شالی او تر میخو تر مزدور هر شی 4 گونه سول. او بل خوا ته راځم چې زموږ سی مطلب دومره نقصان دی سو چې مطلب د گاډي د لارې د بندش د وجه زموږ سی په باغو کې راسته سول.
د کلب دلا مسیزي و کروندګر عبدالروب خاکسار مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې د ورشتون لکبله د مړو یا سیبو باغونه غزبند سوي دي، خو د حکومت لخوا تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوي.
زما خپل باغ، یعنی زما کوم کاګان یا زموږ د کلی باغونه شولو د منځه ولاړل، ډیر تاوانونه وسو. د سیب کم نقصانات یا د پالیزو یا د ټماټورو کم نقصانات چې وسو، په دې کې د ضلع کلاودلا یا د بلوچستان د زراعت کم ټیمان چې دي نه راغلي دي، نه دلته سروې سوې ده، چونکه د حکومت د خاص زمر سره هیڅ نه دي سوي.
د پښین د کرین ادارې و غړي منظور احمد مشال لیډو ته وویل چې د پښین د غزمونو سیمو بشپړ سروې کړي او ان ډی ایم ای ته استولې ده.
کله چې موږ سروې کوله نو ول د سروې سمخ کې مشکل ټیمان جوړ کړو چې هغه کې اګریکلچر افیسرز او اور سره د دې سره فیلډ اسسټنټس ټولو دا اګریکلچر افیسرز او فیلډ اسسټنټس باندې موږ مختلف ټیمانو سو ټیمان موږ تشکیل کو د پښین د پاره. دا ټیمان ولاړو خپل سروې مکمل کله پر جدید بنیادو باندې او دا سروې چې کله راورسې د مکمل اسول نو د ډي سي افیس په توسط سره د سروې موږ واستول ان ډي ایم ای ته کم چې وفاقي اداره ده. 2000 بیګ موږ غنم راغوشتي دي چې هغه په آینده یو لس 15 ورځې کې راورسېږي، چونکه د غنمو سیزن دی. موږ به دا غنم ودی ترکو پر نیمای قیمت باندې چې دی بیا دا غنم وکړي. د غنم سیزن دی نور پر وفاق باندې به وفاق فیصله کوي چې د وفاق سره دی کم امداد را رسیږي.
د ان ډی ایم ای په وینا چې په پاکستان کې سرشکال د پشکال ورشتونو 1,900 کسان وژلي دي او تر 3 کروڑ 1.5 لک زیات کسانی غزمن کړي دي چې لوی برخه په سند صوبه کې ده. د یادی ادارې په وینا چې د ورشتونو لکبله د بلوچستان په ګډون خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب کې په لکونو جربه د کروندې مزکه وبو وړي او یا خراب کړي ده، چې لکبله په یواد کې د خوراکي توکو به لوړې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ غل مشال ریډیو خوري په پېښور کې د سهار 9:30 سوي او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تر ګرځوم. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له نامنی او ترګری سره مخامخ شوی دی، خواجه محمد آصف پرون د قامی اسمبلی غونډه په وینا کې ویل چې کچيري په سواد کې لګیدلی اور کنټرول نکړل سو نو دا د پاکستان نور سیمه ته هم غزیدلای شي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار او د صوبای حکومت ویان ویلي چې هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه یې وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. بیرسټر محمد علي سیف پرون په سوات کې خبري غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې له پاکستاني طالبانو سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو وکیل وژل شوی دی. د سوات مرستيال پولیس مشر اس اس پی ارشد خان پر نو وخت مشال رډيو ته ویل چې مازګر محل ناصرګند وسلوالو په کابل هزاره سیمه کې سلیم خان وکیل په ډز وویشت او مړ کړ. نوموړي زیاتوي چې سلیم خان کورنۍ دښمنی درلوده او تر دې وړاندې هم د هغه د کورنۍ دوه غړي وژل شوی ول. تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر عاطف خان ته د هغه لیک لیږل رد کړي چې د قلنګ غشتنه پکې شوی و. پرون تر بندیز لاندې هغه وسلوال ډلې ویان محمد خراسانی په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د هغوی لخوا دا ډول لیک نه دی لږدول شوی. تر دې وړاندې عاطف خان په پېښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غشتلو لپاره یو لیک لږدول شوی او په درو ورځو کې د نن د اتیا لک روپۍ غشتنه ورسخه شوی ده. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د اوکراین په هغو څلور سیمو کې مارشالا یا پوځي قانون نافذ کړي چې ځینې برخې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په ختیځ کې د قبضه شوو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. دا مهم خبرونه لنډیز مو واوریدي. استاد سپام د اونیز خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث پر لور راګرځوم. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری بڼه در خبرو. د خبرونه موضوع په داورستیو کې په پاکستان کې په زمینی انتخاباتو کې د جماعت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند لخوا د لږو چوکیو ګټل دي. دا خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. نو راځي چورته غوښو
د مشال ترنو لاندې.
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. په پاکستان کې د اکتوبر پر 14 نیټه د قومي اسمبلی پر اتو چوکیو زمینی ټاکنې به سویچ پکې اصل مقابله د تحریک انصاف او په مرکزی حکومت کې واکمن پاکستان جمهوری اتحاد ګوندونو ترمنځ وه. د تحریک انصاف مشر عمران خان په اته کې پر اوو چوکیو ولاړو چې پکې شپږ وګټلې. په دې کې درې چوکۍ په خیبر پښتونخوا کې وي چې درې واړه عمران خان د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمنډه دي د امیدوارانو څخه ګټلې وي. د تحریک انصاف کامیابي زیاتره کارپوهان حیران کړي دي او پاکستان جمهوری غورځنګ د سیاست او محبوبیت په اړه پښتني راپور ته کړی دی. په داسې حال کې چې جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا هغه ګوندونه دي چې زیات ولسی ملاتړ لري، نو بیا پښتني راپور ته کېږي چې دواړو ولی پر عمران خان وبایلله. دا او نورې پښتني په دې بحث کې چیرو مېلوانو مو په پېښور کې خبريال او چیرونکو کاشف الدین سید او په د مشال ریډیو خبريال خالد خان. کاشف الدین سید له کلونو کلونو راځي خپل ډیر مسلکی کار د مذهبي ګوندونو په تیر بیا د جمعیت العلماء اسلام په سیاسي حالو ځلو او تکتنې ته تیر کړی، او خالد خان بیا له لسی زراسي د ملت پال ګوندونو په تیر بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاست له نږدې ساري. کاشف الدین سید صاحب او خالد خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. کاشف خان سوال دادی لکه ما چې تشریح کړي، ستاسو لپاره د عمران خان ګټل او دواړو پاټیانو ته شکست ورکول ستاسو د لپاره د حیرانۍ خبره وا او کنه؟
یقینا چې د 400 او د مردان په سیټ باندې د عمران خان سره ګټل یقینا چې موږ د لپاره د حیرانۍ خبره دا. د پیښور په حواله سره موږ ته اندازه کېدا د پیښور نشست د عمران خان سره بيټي او زمونږ خیال دا او زمونږ اندازې دا وي چې مردان او 400 دا به ګټل عمران خان صاحب ته ګران. نو یقینا چې موږ په دغه باندې حیران یو.
دا وجه څه و؟
یو خو حیرانتیا زمونږ دا و چې 400 د نشست جایزه مونږ واخلو. نو د 400 دغه نشست یو طرف ته کتا سو ګوره، نو د ایمل ولی خان صاحب چې دا ری د کورنۍ خپل تعلق د 400 سره ده او دا سلورم نسل په سیاست کې دغه کو د باچا خان د کورنۍ او دریم نسل په دغه نشست باندې الیکشن کوي. او بیا کومه ګورو ایمل ولی خان صاحب د دغه نشست په ګټلو لپاره ډیر زیات مهنت کړو، کلو کلی په کلی ګرځېدلو. دا هغه په مقابله کې عمران خان صاحب صرف دو جلسې او په خپل باندې راغی. د دې سره سره یو بل نقطه هغه دا وا چې د عوامي نېشنل پارټي چې کوم اتحادي بل جماعت جمعیت العلماء اسلام د جمعیت علماء اسلام هم په چارسده کې یو ډیر مضبوط قوت لري او د ماضي چې موږ وګورو نو مولانا حسن جان صاحب او مولانا ظہر شاہ صاحب درې ځله دغه د قومي سمبلی نه شوه دا کتلې دی بیا لګي ورته وړاندې چې کم د بلدیاتي انتخابونو شوې دي نو په دغه بلدیاتي انتخابونو کې عوامي د جمعیت علماء اسلام چې کم امیدوارانو د هغه په ګڼ شمیر بلدیاتي ادارې او تحصیل چیرمنشپ کتلې دی او بیا موږ دا هم کتل چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان راغی او هغه په چارته ده کې جلسه وکړه تقریر وکړه خپل کارکنانو ته خصوصي هدایات هم جاری کړو نو دغه صورتحال ته چې موږ کتل چې د الیکشن چې کوم حالات دي په کومه د تیر الیکشن یعنی د 2013 د الیکشن حالات کومه ګورو او بیا هغه وټونه موږ سره حسابو نو پاره کې موږ دا څه کارې ده چې کدا غدواړه پاتې او دا غدواړه جماعتونه راایو دي شي نو دا عمران خان صاحب ته یو سخت مقابله ده هو زمون دغه اندازه چې وغلطه شو لکه تاسو ګورئ چې په تیر الیکشن کې په دغه نشست باندې په دې باندې د جمعیت علماء اسلام امیدوار چې هغه وخت د متحده مجلس عمل په ټیکټ باندې او مولانا محمد ظہر شاہ هغه اته ډیر زړه او درې سو وټونه اخیستي ورسره اسفندیار ولی خان صاحب د ایمل ولی خان صاحب پلار هغه یو شپېته زره او اته سو وټونه اخیستي او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم امیدوار او اگر چې هغه داسې غیر معروف امیدوار او آفتاب عالم اغه نظر او سلور صورت نه غشتي د تاسو ګورئ چې دې
تقریبا یعنی دا پی ڈی ایم سي دی پی ڈی ایم چې نن کم ایمل ولی خان درولې دی د پتیرو انتخاباتو کې په مجموعي تور یو لک وټو نه غشتي دي تقریبا
بالکل یو لک وټو نه غشتي او دا غي په مقابله کې چې کم د فضل خان د پاکستان تحریک انصاف ناغه درې اتیا زره وټو نه دا غشتي نو مونږ اندازه دا وا چې را دا وو په پول شي نو پدې کې پکار د چې ایمل ولی خان صاحب وګټي
اچھا عمدہ
دغه الیکشن کې یو خبره دا و
زه وایم کاشف خان ماخه چونکه بحث د نیمه غنټه دی نو زه دغه تاسو څخه کوم سوالونه جوابوي زه په سوال کې کوم مونږ به مردان تم تلو خو چونکه خالد خان انتظار کوي نو بیا هم زه تاسو ته راځم که تاسو اجازه وي زه به خالد خان ته ورسم مننه او خالد خان کاشف وې چې دا د دوی د پاره د حیرانتیا خبره و آیا تاسو په یو دوه جملو کې وایسته تاسو د پاره د حیرانتیا خبره و د عمران خان غټل د ایمل ولی خان مولوی قاسم شاه او د بلور غلام احمد بلور بایلل
ډیر مننه زه خوایم چې په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په دلته په خیبر پښتونخوا کې حکومت او بیا عمران خان چې کوم جلسو کې کوم دغه بیانیه و او هغه د شروع راځنا چې کوم خبره کوله د پی ڈی ایم د لیدرشپ خلاف یا د امنیسټل پارټي پاکستان پیپل پارټي نو هغه جاری ساتلې و هغه چې کوم خبره د مخکې نکولې همغه شان هغه خپل کمپین بیانیه ساتل نو په داسې حالاتو کې خو دا نه وایم چې لکه حیرانتیا خو نه ده خو هغه چې کوم خبره کوله هغه چې کوم د خلکو ذهنونه جوړ کړي دي د یو خو هغه د کوم مخالفین چې دي هغه د خلکو ته عام ولس ته داسې دا کړي چې لکه دوی ټول عمر دغه ملک لوټ کړی دغه حکومتونو کې چې دي راغلي دي دوی کرپشن کړی دی او هغه دغه خبره هر وخت یې او اوس هم کوي چې هغه په حکومت کې نوم هم کړی دی نو په داسې حالاتو کې چې دوی دلته حکومت هم دی دا تورونه هم پرې لګېده چې د مخالفینو لخوا چې دی دغه وسایل د حکومتي مشینري استعمالوي یعنی ظاهر خبره ده چېرته وزیر اعلی لاړ شي کله چې وزیران وي نو دا غي خامخا اثر وي نو زه خو یې ما چې څنګه کاشف خان خبرو کا دا پیښور والي سره خو ډیره سرګنده وه چې دلته ګوره د ښار او د کلي اوټه کې ډیر زیات فرق دی دا چې سړي حالات چې دي نو هغه ټول کلیوالي سیمې دي په پیښور کې زیات تر تعلیم یافته او د ښار هغه کم د اوټ یا نظریه چې وي هغه بدل وي دلته یو خو خبره ده چې دې سره عوامي سلطاتي سره نور ګوندونو هغه تیم لا تل یا مرستونه
هم دې تازه راځم خالد خان تا خالد خان تاسو ما خاصه نقطه ته اشاره کوم دغه بیا زما بل سوال ویل تاسو زخه که تاسو اجازه وي زبر کاشف تور سم بیا تاسو تراسم سمد مننه کاشف خان تاسو خبره کوله اغه کی یو سوال لادی لکه څنګه چې خالد خان مرته اشاره وکا چې دې سیاسي ګوندونو له یو بل سره کومک یا مرسته و نه کړای سو زما د پاره سوال دادی خو بل خبره خالد خان دا کوي چې د عمران خان چې کم انتخابی کمپاین کې کم بیانیه دغه دومره زوروره ده چې هغه د خلکو ذهنونه جوړ کړي نو تاسو د پاره آیا په پاکستان جمهوری اتحاد کې دننه د یو بل د مرستي نه کولو د دې سبب سوز دی شکست خوري او کنه د عمران خان بیانیه ډیره مضبوطه وه
کاکر څه ګور دا یو خبره خو چې تاسو هغه وخت سپیسیفیک سوال جواب ما هغه خبره وکړه خو زه تاسو یو د خدا خبره وکړم چې د خالد خان دا خبره چې دا خو یو یعنی مختلف فیکٹرز دي مختلف عناصر دي د الیکشن او د نتایجو د سټي او د تاوان نو په هغه کې چې کم بنیادی فیکٹر دی هغه د دو جمع دو چار په شان ته واضح دی چې عمران خان خپل بیانیه هغه اولس تر سوال ده او هغه خپل خبره باندې خلق پوری کړی دی او بیا دا کارکونم خلق پوری کړی دی دا دې کې خو شک نشته دي خو دې سره سره موږ نور عوامل هم ګورو او په هغه کې زب پر صحدا پوری دا خالد خان دې خبرې سره په دې انداز کو اتفاق کوما چې د پی ڈی ایم جماعتونو سره کردارو مشترکا خو په لاندې لیول باندې موږ د کارکون جذبه کتلې ده او د ماضي کوم الیکشن یو ګورو اتحادونو ګورو نو البته اختلاف نوعیت بدلو دلته کې د عوامي شل پټه کارکون دي د جمعیت علماء اسلام کارکون دي د مسلم لیگ نون کارکون دي د پاکستان پیپلز پارټي کارکون دي د هغه اختلاف د عمران خان سره بیل دي او هغه ډیر زیات سخت اختلاف دي نو کارکون خو خپل کوشش کړی دي یو خبر بس کاکر ته تاسو دام په ذهن کې تاسو کې همیشه د فارا اتحادونه ته جوړی دي نو کم هارد کور کارکون وی دی اتحاد طرف ته دي کم جمعیت علماء اسلام کې کم ووټ اصلي د پاره کې صرف داغه د کارکون ووټ نه پاره کې نیوټرل ووټ دی پاره کې عام خلک چې هغه جمعیت علماء اسلام له ووټ ورکړي اوس هغه عام کارکون بیا په جمعیت علماء اسلام پسې بلې پارټي طرف ته نه دي جمعیت علماء اسلام له ووټ ورکړي او بلې پارټي نه ورکړي او په دې کې یو بل خبره دي تاسو ته کومه واغه دا چې د دین د جماعتونو مشرانو د دلچسپي په دې الیکشن کې نه راغولې تاسو وګورئ چې په داسې حالاتو کې چې دا الیکشن د حکومت لپاره او د حکومتي اتحادي جماعتونو لپاره د مرګ جون مسله وا یا د عزت بیجتې مسله وا مریم نواز صاحب لاړه لندن ته لاړه ٹھیک شو بیا تاسو وګورئ چې دغه جماعتونو چې کم بیا د دیمه درجه لیډرشپ ته نه د اغي په دې الیکشن کې او په دغه حلقو کې څه دلچسپي وا نه دفتر کړی بیا د پیښور نشست خبره کومګ کوو د پیښور په نشست کې هو عوامي نشل پټه هم د خپل امیدوار سره کومک په اغه انداز نه کوي په کوم انداز کې د احمد ولی خان سره کو او ځکه دلته د لیډ مارجن هم زیات دی او کاکر ته تاسو ته بل خبره وکم په 11 اکتوبر باندې په پیښور کې د پی ڈی ایم جلسه یې خو دې شروع او دغه جلسه زمونږ د معلوماتو مطابق په دې وجه ملتوي شو چې حاجی غلام محمد بلور ته مایوس شو د خپل پارټي د کارکونانو دا د مشرانو نه واغه پدې یریده چې دا جلسه کله په خیبر بازار کې کیدل کې د نه دا ناکامي نو هغه دا جلسه ملتوی کړه نو په خبر خار کې تاسو ما ته وګورئ چې په انې 31 کې د ایمل ولی خان سره دوبای صدر د خیر د هغه ته مونږ دا یو د غور کو چې هغه خپل الیکشن کو په د عوامي نشل پارټي نور مرکزی قائدینو بلور کې د څومره جلسه کړې دي
نه خو می افتخار خو سره وکنه می افتخار حسین او
دا غي په جواب یاره دې څه ډیر لګي جلسه کې هغه انداز باندې نو کوم د چسپی د عوامي نشل پارټي لیډرشپ د ایمل ولی خان لپاره خودله خو د دې سره د تاسو یو بل خبر وکم د عوامي نشل پارټي د صوبایي قیادت هم د بلور خاندان نه ایلی شاو ګلی شکی دي او دا غي په مختصر الفاظو کې بداو ما چې مونږ سره غوې دا خبرې کوي چې بلور خاندان په دغه د پیښور خار په حلقه کې بل چاته د مداخلت کولو حق نه ورکي او اجازه نه ورکي نو د دې وجنه ان نن لکه مزه دا وایم چې د عوامي نشل پارټي د نننه خپل اختلافات همستا د بلور خاندان او د عوامي نشل پارټي د قیادت اختلافات شته او دا غي نتیجه په دغه کې راوته چې دلته د ګټي او د تاوان مارجن اغه د دې چې دا تقریبا 20 سره
سمونه دي او بیا د خالص خان دغه خبر سره بالکل اتفاق لرم چې دلته کې تعلیم یافته طبقه زیاته ده او دلته یوت زیاته او دا یوت چې ده دغه ځوانان چې دي نو دا په ګنشمیر کې دي او زه به تاسو یو بل خبره وکم ما ته احساس ته تاسو د طرف ته خالص خان طرف ته
سم تاسو پر
دا وایم چې د ګوزرا خپل سم په مقابله کې کاکل څه پدې اوټونو کې دوه اتیا زره اوټونه زیات شوې دي یعنی نوې رجستریشن شوې ده او تاسو خپل اندازه ولګی چې دا دوه اتیا زره اوټونه دا هم د ځوانانو لکه چې نوې به اصل نو سلم شوې دا هغه به د اوټونو اندراج شوې 82969 اوټونه دا د 2018 نو وروسته په دې حلقه کې اندراج شوې ده ظاهره خبره ده هغه फायदा هم عمران خان او تحریک
دا تاسو کاشف خان تاسو ډیر مهمه نقطه په دی اخر کې راپورته کا خوزه خالد خان تاسو تر اعظم تاسو مخکیم خبره وکړي د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې کوم پارټیانی دي هغه شامل دي هغه طرف ته تاسو اشاره کوله ما په منځ کې ولې خو کاشف سی اوس کاشف خان چې کوم خبر راپورته کوي خپل ان پی کې په داخلي توګه باندې ځینې داسې خبرې دي چې هغه کده شکست نه وي کم از کم د زیات شکست په حساب باندې دا معنی دی نو تاسو هم په دی حوالہ باندې کوم نظر لري خپل
بالکل دی چې کوم خبرو کا نو هغه یو خدای چې په پیښور کې پاکستان جمهوریت غورځنګ یا عوامي شل پټه دا تلوي جلسه یا غونډه ونکړه خو یو خبره دا ده چې په پیښور په سیاست کې د بلور خاندان چې سم په پولر دی نو هغه مرا زویم ما چې نه عمل ولی خان نه میر حیدر هوتی دا نور دومره پاپولر نه دي څومره چې دي دلته په پیښور کې دي ځکه ایون چې تیر وختونه کې مونږ کتلې دي چې دي د ولی باغ په مقابله کې بلور هاوس ډیر زیات ترجیح ورکړي دا یو خو دغه وجه ده چې خو بل وجه څنګه چې ما مخکې مو کاشف خان مو ته اشاره وکړه چې اوس راغلي ځوانان دي دا کم یوت چې دي په پاکستان تحریک انصاف سره اغه ډیر زیات متحرک او اغه ډیر زیات لزلوي او عوامي سل پاتې سره یو خو د دغه کمې دی بل د خلک بدلون غواړي دا کدا ضروري نه ده ډیر خلکو سره زمون خبرې شوې دي نو اغه وایي چې ټول عمر به د بلور خاندان نه یا کبه بلور خاندان کې ویمنو دا بلور حجی چې غلام احمد بلور د ډیر وخت نه د سیاست او د الیکشن کې اغه اوس ډیر زیات کمزور دي یو خو اغه عملی کمپین نشی کولی لکه هغه وخت هغه اوس په همشاګر دی په کونټه او دا هغه وجود دا اختیار هم نه ورکې نو یو خدغه دا خو بل ضروري خبره چې کوم وخت ما کوله تاسو هغه بیا دا خو په خبر کې دي سره لکه دا پاکستان جمهوریت غورځنګ چې دی د دې د اړه هیڅ داسې دغه نه شو لکه اوس هم کوم په خبر کې وګوره صرف دا عوامي شل پاتې پوسټر به د دې بیرغونه به د دې جندي به تاسو وونه ویني چې را جمعیت العلماء اسلام ترته صدا کې د دې په حق کې بینر لګولې دي هغه جندي دي یا د پاکستان پیپل پارټي یا د پاکستان مسلم لیگ نواز نو دلته کې الیکشن شوې دي نو هغه صرف دا عوامي شل پاتې کارکونانو کړی دي دا د ټول هل ځل چې وی دا کمپین چې نو دا ورکر کوي او هغه ورکر کوي چې هغه اوټر راو ولي بل دا خبره ده د ځمې الیکشن چې زه وته ګورم مانو دا یو وامه میچ ولکه دا ک عمران خان نه پاسي دا مخالفین هم پاسي نو خلکو ته پته واه چې دا صرف د شپږو میاشتو لپاره راتلون کې کال کې بیا عمومي ټاکنې وي نو د دې کې هغه واقعي او دغه نه وي چې یاره سړک به جوړو یا نور ترقیاتي کارونه وکړو دا یو داسې بنیاد باندې و چې لکه صرف کس او ته چولې دي چې هغه خپل لیدل سره یا خپل کاندیدټ سره
یو نظر سرون وسره مننه خالد خان کاشف خان خالد خان خو ځین نور اخونه مو چېر خو تاسو دواړه ما خل پدی باندې په تجزیو کې متفق یاست یو خو د ځوانانو ووټ زیات شوی دی چې هغه زیاته ګټه عمران خان یا طریق انصاف ته تللې ده دوم دا دی چې په پارټیانو کې داخلي کاغه ان پی ذکر وکړي په جمعیت العلماء اسلام خیر مون رڼا نه واچول ک په کوم داخلي څه مسله وي دا او درې مدا چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې هغه لیو بل سره هغه کومک ونه کړی چې څنګه ورزه ختمه کړي. په دې درې خبرو تاسو داسې ښکاری چې متفق کی، نو آیا تاسو په خیال باندې راتلونکي عام انتخابات چې راتلونکي کال به کیږي، دغه درې واړه خامیانې د پاټیانې یا د ګوندونه اوس احساسوي او د دې لپاره یو ریسپانس ورکوي کنه؟
کچره دغه سیاسي جماعتونه د پی ډی ایم په شکل کې تاسو خبره کوي، کچره غیته دا احساس وی او اوی د دې خپل غلطو جایزه اخلي، او صرف دا نه چې حکومت باندې تور لګی چې داندلی شو او سرکاري وسایل استعمال شو. یقینا چې سرکاري وسایل استعمال شوی دي، دا هیڅ شک نشته، خو دغه جماعتونو خپل تیاری د دې لپاره سره کړی ولا کسان چې ما مخکې ارزو کو چې یو طرف ته مونږ د پی ډی ایم د جماعتونو عدم دلچسپي خایو، نو بیا د یو یو جماعت تاسو هم وګورئ آیا دغه جماعتونو لکه زبر د مردان د نشست خبره وکم، آیا د مردان د نشست لپاره د جمعیت علما اسلام قیادت هغوی سره حکمت عملی جوړه کړې وه؟ مضمون ته په نظر ناراضي یو جلسه مولانا فضل الرحمن صاحب وکړه، او نور د جمعیت علما اسلام قیادت هغه ټیک ته چې د کارکون په لیول باندې یا د ځنی اتحادت په لیول باندې خو هلې ځلې وی، خو دا ښکاری چې هغه دا خبره ډیره اسانه اغسته و، ډیره ایزی اغسته و، او کم شخصیت کې هغه روان نکړو نو بس هغه وی چې هم سره په دې شخصیت باندې بکارو شي، خو هغه اونښو او بیا به زه هغه خبره تراشم چې عمران خان په کم انداز باندې خپل کمپین کوي، د نوې دور د تقاضو مطابق هغه د سوشل میډیا استعمال کوي، او بیا په خصوصي توګه د ځوان کل د پاره د هغه سره خبرې اترښتا زمونږ د پی ډی ایم دغه زړو جماعتونو سره د هغه سره د ځوان کل د پاره څه پروګرام دی او څه پیغام دی مونږ په نظر نه راځي چې هغه په ځوان کل باندې کار کوي او د هغه د پاره د دې سره څه خبرې اترې دي. عمران خان سره د ځوان کل د پاره خبرې اترښتا، او دغه ځوان کل هغه بیا خپل پلار مجبور کوي، دغه ځوان کل خپل مشران مجبور کوي، او دغه ځوان کل د خپل کور زنانه مجبور کوي. او تاسو ته یو خبره بل موکم چې د مردان په نشست باندې د مولانا محمد قاسم سے موقف دا دی چې مونږ مردانه پولینګ سټیشن یې ټولې ګټلې دي، او په زنانه پولینګ سټیشن باندې مونږ ته شکست شوی دی. نو تاسو د دین اندازو لګوي چې دغه جماعت د زنانو پولینګ سټیشن ته دا یو حقیقت دی، دغه حقیقت ته انکار نشي کېدای. د دې لپاره داغي د پاره سره تیاری و، هیڅ تیاری مو سره نه و، لکه دا غلطه. او بیا په خصوصي توګه دا ګړم چې ځوان کول به اډریس کول غواړي، ځوان کول به متوجه کول غواړي، نه الب کېږي کني دا تاسو ته چې ما کوم پرسنټیج وو دا پیواز په پیښور کې نه دی، دا تاسو وګورئ جی دا په 24 کې هم اجازهوت 80000 رجستر شوی دی، او په 22 مردان کې هم 80000 نه وي ووت دا رجستر شوی دی، او کوم وګورلو په یو کال کې دي چې نورم دا څنګه وروتونه رجستر شي، او دغه بند ځوان کول ووتونی نو بس بیا اندازه کوي ته خبره به تر طرف ته ځي. ها یو خبره کې دي چې د عمران خان سے کریزمیټک پرسنلټی په دې کې خپل کردار ادا کړی دی، نو دا یو خبره به وي چې پر روان الیکشن کې به ایمل ولی خان صاحب ته د 400 سړی مد مقابل وي، د بیا به د مقابلې انداز بدل وي، مولانا قاسم صاحب ته به د تخبی او د شیرګړ امیدوار مد مقابل وي، بیا ممکن ده چې دا غي انداز بدل وي،
دا ډیر آسان
بنل دي.
دا ډیره مهمه نقطه تاسو د اخیری دوه ډیره مهمه نقطې راپورته کړي. خالد خان لکه کاشف خان چې وایي کنه یو خدای ځوانانو وټونه ستاسو لکه ما وویل ستاسو په دې متفق ای، او بل نقطه مهمه دا د خزو چې کوم پولینګ سټیشن دی پاغه باندې دې ته توجه نور کول، یا په پارټیانو کې دننه اختلاف، یا به پی ډی ایم یو ځای کېدل، نه ستاسو خپل معلومات څه دي چې آیا دغه پارټیانو ته که دغه نیمګړتیا دوی په ګوته کړی وي دا احساس اوس شوی دی، او دغه د رفع کولو ختمولو لپاره یو څه ستراتیژي یا کړنلار لري؟ خالد خان ټلیفون پریسو، خو بهرحال زه کاشف خان تاسو ته بیا راځم. هغه کې یو بل سوال دا دی که پر دې باندې لږ رڼا واچوي، هغه دا چې خپل آیا و دوی ته د دغه د صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف پاتې کېدل څومره ګټه رسولې ده؟
یقینا چې ډېره ګټه ورته رسولې ده، لکه څنګه چې د سرکاري وسایلو استعمال شوی دی، له دې سره موږ اتفاق لرو چې یقینا چې د سرکاري وسایلو استعمال شوی دی،
یعنی د دې لپاره ثبوت شته دی، ثبوت هم شته چې دا
ځکه چې هلیکاپټر استعمال د صوبایي حکومت هلیکاپټر تاسو ته په فضا کې ښکاري چې دا نه ګرځي، د دې نه یو بل ثبوت څه دی چې د یو امیدوار ته د هلیکاپټر او د سرکاري هلیکاپټر د صوبایي حکومت ته هلیکاپټر سہولت حاصل دے. تو آیا دغه ہیلیکاپٹر د ایمل ولی خان لپاره اویلیبل او د مولانا قاسم یا د حاجی غلام بلور لپاره اویلیبل او د دې سره سره مونږ دا مقتل دا مونږ په مردان کې هم مقتل دا مونږ په پیښور کې هم مقتل چې د جلسو فلیکسز او د هغه بینری د بلدیاتی ادارو او د سرکاري ادارو د کارکونانو د اهلکارو په ذریعہ باندې ولګول شو. نو آیا دغه سرکاري وسایل ندی بیا مونږ دا مقتل د مولانا قاسم صاحب سره د الیکشن فورس زما په خپل خبرې وشوي او هغه دا وایي چې په ډیرو ځایونو کې د زنانو په پولیس سټیشنو باندې د استادانو په ځای باندې لیډی هیلث ورکرز یا لیډی هیلث ویزیټرز دا ری تعیناتی د پولینګ اهلکار په حیثیت باندې شوی دا او دا نیخ پنیغه د صحت ته محکمې زیر اثر راځي او هغه ته باقاعده هدایات ورکړي شوی دي. د دې سره سره داسې نور هم سیزون شته دي چې سرکاري وسایل خو زه دغه ته کاکر صاحب ډېر اهمیت ځکه نه ورکوم چې دا همیشه کیږي چې کله هم حکومت وي نه هغه په سمه طریقه باندې د سرکاري وسایلو استعمال کوي. او زه دا ګڼم کم سیاسی جماعت ته د حکومتي امیدوار مد مقابل الیکشن کوي دا څنګه وی خبر نه ده پکار ده چې هغه دا خبره مد نظر اوساتی او د دې متبادل یا د دې د ټول د لپاره هیڅ حکمت عملی خپل کی.
کاشف خان زمهنس کی ازکه دانګم سی ما سر ټول یو نیم دوه منټه دی خو پکې سوال تاسو راپورته کې او زماتم زین تراغي هغه دا چې دا نور پارٹین خو چونکه داسې پارٹی دي چې سټوډنټ وینګز یا د طالب علمانو یا د زکونکو خپل خپل وینګز لري په تعلیمي ادارو د مولانا فضل الرحمن څخه جمعیت علما اسلام ده د دې پارٹی خو زیاتره چې دغه په مدرسو باندې ولاړه ده او د مدرسو څخه بهر څکم ځوانان دي د دې د راغب کولو په حساب په واغوتو چیلنج وی کبه نه.
بالکل دا یو ډیر غټ چیلنج چې هغه د مدرسې نه بهر څکم ځوان دي نو دا به څنګه راغی خو زه به تاسو یو بل خبره کوم. دا په مدرسه کې چې کوم طالب علم دی دا هم ځوان دی دا ځوان په جدید انداز باندې متحرک کول او دغه ځوان ته د نن دور د جدید تقاضو مطابق هغه ته ټولز خول دا هغه تربیت کول او هغه ته دا سیزونه ولې تاسو کاکر په خپل په یو وخت کې نه دي کېدلی چې جمعیت علماء اسلام چې کوم سټوډنټ وینګ کو جمعیت طلبه اسلام هغه څومره فعال هغه ولې غیر فعال دی.
بالکل
جی نو زما په خیال دا یو چیلنج خو دی چې بهرنی د مدرسې نه بهر ځوان به دې څنګه متوجه کړي خو زه خدای ګړم چې کدی دا د مدرسې طالب علم د دې لپاره تیار کړي چې دې جدید ذرایع د میډیا په حواله سره د سوشل میډیا په حواله سره د خلکو د مسایلو طرف ته په جدید انداز باندې یا به دا وایم چې انلایټډ
کاشف خان ماته او تاسو خبره کاشف خان بل دا دی چې د مدرسې ځوان خو په یو حساب باندې حق لري چې حالته د پیپلز پارټي مې اکسس وسی د جمعیت علماء اسلام د ان پی غم وشي او نور پارټیان مسلم لیگ نه موي دا سي امکان وی چې په دې ځوانانو ته د مدرسې طالبانو ته د نور پارټي ځانو نه ورسي.
بالکل پتا شو ګورل چې نه ته د عوامي نشل پارټي یو علما وین جوړ کړي دی او پاره کې هم ګنشمیر علما شته په کار کې دا خلک ورسي ورته ځان او داري چې کم په مسایلو باندې ځان پوهې کی داري په مزاج باندې ځان پوهې کی او داري د ضرورت او تقاضا ته ځان پوهې کی په دې صفه باندې زم ما په خیال باندې نشته.
ډیر مننه کاشف خان ډیر مهرباني ستاسو په دې بحث کې برخه راسره وخت زه غړي ته ګورم وختوم دومره خو ستاسو او د خالد خان ډیره ډیره مننه په بحث کې برخه واخسته خروج مهرباني خدای پام
ډیره مهرباني
په مخشه اوریدونکو د خالد خان د ټلیفون کرشه پریس و نو ومنه کړای سوچ لاغه سر بیا خبري وکول البته دا بحث د دې د پاره وسی په پاکستان کې د اکتوبر په 14 نیټه د قومي اسمبلی پراتو چوکي زمینی ټاکنې سوي چې اصلي مقابله د تحریک انصاف او پاکستان جمهوریت اتحاد ترمنځ و د تحریک انصاف مشر عمران خان پاتو چوکي کې پر اوو چوکي ولیاړو شپږه ګټلې وي په دې کې درې په خیبر پښتونخوا کې وي سپکې عمران خان د اومنی شل پارټي او جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلی امیدوارانو ته شکست ورکړی و د تحریک انصاف دغه بریا زیاتره کارپوان ایران کړی او د پاکستان جمهوریت غورځنګ د سیاست او محبوبیت په اړه پښتني راپورته کړی. جمعیت الاسلام او امینیشل پارټي د خیبر پښتونخوا په مهمو ګوندونو کې دا پښتنه داده چې دغه دواړو ګوندونو ته ولی عمران خان شکست ورکړي دا نور پښتني په دې بحث کې چړي مرمالم په پېښور کې خبريال کاشف الدین سید او د مشال ریډیو خبريال خالد خان بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای په امان وي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده.